خلمړی به لمرسجن ارسلات څخه د اونۍ په بهیر کې مهمه پیش واورو.
په تیر شمسی کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو 1340 قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد ماهد ازادي رادیو ته ویل، په 1499 کال کې د نشئی موادو 1340 پی کې د 1523 تورنو کسانو سره یو ځای دی مرکز ته معرفي شوی دي. لدی جمله څخه 1340 کسان د دې مرکز د محکمو لخوا ل 300 نقدي جریمه څخه نیولې، بیا تر دې شو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. لنیول شو کسانو سره څه د پاسه لستونه هیروئین، مورفین، تریاک، چرس، خیخه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. په جوزجان ولایت کې څه د پاسه 8 ټنه نشئی مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګری ازادي رادیو ته وویل، په تیر یو کال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د څه د پاسه 100 عملیاتو په نتیجه کې تر 8 ټنه ډیر هیروئین، خیخه، چرس، تریاک او شراب تر نیول وروسته سوځول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور د عدلی او قضایي مرکز محکمو لخوا څه د پاسه 50 کسان په جزا باندې محکوم شوي دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد بنیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت پولیسو د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې 214 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوي وو او په پام کې و چې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په 1438 شمسی کال کې د نشئی موادو تر زورو ډیر قاچاقونکي نیول شوی دي.
اغل ول پوری او اکثر سپاچار واکې چې وسیلن پات دی هغه به فلسي هغه به قانون منګلو ته وسپارسي دا وسیلن پات دی او قانون ته نه سپارسي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د موتاد مور او پلار لمره د هغوی اولادونه سمره دي چې د خطر سره مخ دي.
مادر مادر ما مواد استفاده میکنه.
مور او پلار می نشي یاندي. کله چې بدوی نشک ولا سر برابرندې وګرځي.
په کابل کې د موتاجونو د درملنې له وی ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
ایوه خزه په وجود دي چې موتاد ته مګر د کورنۍ د خوانه د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه اداوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی.
د نور الحق په نوم موتاد وایي چې د هیروینو د نشې د لاسه 2.5 لک افغانۍ پوره وړیم.
دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي په وجه د همدغه چې زه په غلطه لار روان یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب څنګه شي؟
اوس خبرونه د نشئی موادو د قاچاقونکو په نیول کېدو باندې پیل کوو. په 1438 شمسی کال کې د نشئی موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهد ازادي راډیو ته وویل، په تیر شمسی کال کې د نشئی موادو ډیر قاچاقونکي نیول شوي او د دې تر څنګ زرګونه ټنه نشئی مواد هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې غړي د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت به لوی قاچاقونکي او هغه دولتي مامورین هم ونیسي چې د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
که څه هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې ونسوی کولای چې تر 1499 شمسی کال پورې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه خپل ګډ کلنی راپور خپور کړي، خو له نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز راپور ښیي چې سخت کال د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل، په 1499 شمسی کال کې د تاریاکو او چرسو د قاچاقو ترڅنګ افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق هم ډیر سوی دی.
سال 1398 نسبت به سال 90
په 1399 شمسی کال کې د 1399 کال په پرتلا د نشئی موادو د قاچاقو پیښې ډېرې وي. په 1399 کال کې مو 1110 پزی د 1135 تورنو کسانو سره درلودي. په داسې حال کې چې په 1399 کال کې مو د قضیو شمیر 1002 او د نشئی موادو د قاچاقو په تور 1304 شپېته کسان نیول شوي ول. په دې نیول شویو کسانو کې 109 دولتي کارکوونکي او شپږ ویشتې ښځې او نورې بهرنیان دي.
نیول شوي کسان له 20,000 افغانیو نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس له محکوم شویو کسانو سره څه د پاسه 40 تنه هیروین، تاریاک، مورفین، چرس، ښیښه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هشم الکوزی وایي تر څو چې د دولت لوړ پوړي چارواکي او هغه ستر قاچاقونکي چې له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري ونه نیول سي، د وړو قاچاقونکو نیول د نشئی موادو ستونزه نشي هوارولی.
همداسې خلک شته چې په لوړو مقامونو کې شته او د مافیا کړیو سره لاس لري او د مافیا د کړیو عاید ترلاسه کوي او خارج نور هیوادونو ته مستقیمن د مافیا سره لاس لري. هغه کړی په دولتي ځینو پوستونو کې وسم پیالن قرار لري او هغه لوړ پوړي او کښته رتبه چارواکي چې اوس پیالن پاتې دي هغه باید ټینګ شي، هغه باید قانون منګولو ته وسپارل شي. دا اوس پیالن پاتې دي او قانون ته نه دي سپارل شي.
دا دوهم پر د پسې کال دی چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاقو پیښې ډېریږي او په 1499 کال کې په نیول شویو کسانو کې 228 داسې قاچاقونکي دي چې غوښتل یې نشئی مواد د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تېر شمسي کال کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې دوی په تېر شمسي کال کې د نشئی موادو تر زرو ډېر قاچاقونکي نیولي دي او اوس د معتادو ماشومانو موضوع ته راځو. په نشو باندې د ډېری اخته ماشومانو میندې او پلرونه معتادین دي. طبي ډاکټران وایي چې د کورنۍ د غړو په تېره بیا د مور او پلار اعتیاد د دې لامل کېږي چې د هغوی ماشومان هم په نشو اخته سي. ډاکټران وایي که مور او پلار نشي پرې نږدي نو د معتادو ماشومانو درملنه موثره او ګټوره نتیجه نه لري. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا معتاد ماشومان په یو روغتیایي مرکز کې بستري دي. دوی هم په دې مرکز کې د لویو معتادینو غوندې 15 ورځې بستري دي. د دې ماشومانو څخه یوه هم 10 کلنه نرګس ده. دا وایي چې مور او پلار یې نشیان دي. هغوی به د دې اورونو په مخ کې نشي کولی. د نشئی موادو دود به په ټول کور کې خپور شو ځکه نو دوی هم په نشو باندې ورسره اخته شول.
پدر مادر ما مواد استفاده میکنه.
مور او پلار می نشیان دي. کله چې بدوی نشه کوله سر برابر وګرځید او له کوره به ووتم. زه ډیره خفه کیدم چې ولې می مور او پلار نشه کوي. یوه خور می معلومه ده کله چې د هغې حالت ته ګورم ډیره خفه کیږم.
بسیار جګر خون میشم.
طبی ډاکټران وایي چې په نشو باندې د اخته میندو او پلرونو ماشومان ډیر ژر په نشو باندې اخته کیږي. په کابل کې د ښځو او ماشومانو د سلبستریز مرکز مسؤوله خایسته حکیم وایي د ډیری معتادو ماشومانو درملنه له مور او پلار سره یو ځای کیږي ځکه چې ماشومان د نشي پریښودلو په بیلابیلو پړاوونو کې خپلو میندو ته اړتیا لري. یو شمیر ماشومان له مور او پلار څخه مستقیم او نورې بیا غیر مستقیم معتاد شوي دي. هغه ماشومان چې په مستقیم ډول معتاد شوي دي له مور او پلار سره یو ځای بستري کیږي او د مور او پلار غوندې درملنه کیږي. دوی 15 ورځې له خپلو میندو سره یو ځای تداوي کیږي. د نرګس مور مروه هم د نشي پریښودلو لپاره په دې روغتیایي مرکز کې بستري ده. دا وایي چې له میړه سره یو ځای د اولادونو په مخ کې نشه کوله. همدا نشه د دې لامل شوه چې نرګس او دوه زامنې هم په نشو باندې اخته شي. په خپلو اولادونو ډېره ځورېږم. له ځانه سره وایم چې زه ولې روغه نه یم چې خپل ماشومان وساتم او د نورو خلکو غوندې آرام ژوند ولرم. اوس مې هم ماشومان او هم زه په دې ناروغۍ باندې اخته یو. ځان ته چې ګورم له ژوند څخه ناهیلی شم او له ځانه سره ووایم چې کاش یوازې زه معتاده وای خو اولادونه مې جوړ وای.
استفاده کنیم دا مشهده.
دی معتادو ماشومانو د زهر ایستلو پړاو تیر کړی او د بیا رغونې په دوهم پړاو کې دی. دوی په یو وړوکي کوټه کې د ښې راتلونکې په هیله زده کړه کوي. د دې ماشومانو استاد نیلوفر وایي چې دوی د لیک او لوست ترڅنګ د هغوی رواني درملنه هم کوي.
موږ د ماشومان درې نیمې بجې رخصتو، درس یې ختمیږي او بیا له خپلو میندو سره وي. کله چې سهار 8 بجې وړکتون خلاص شي بیرته خپلو درسونو ته راځي. له بده مرغه چې له ډیری ماشومانو سره یې خپلې میندې د مور په شان مینه نه کوي.
په راتلونکو څو ورځو کې به نرګس او د هغې مور له دې روغتون څخه رخصت شي. خو د نشه یي موادو د درملنې د برخې رواني مشاورین وایي که میندې او پلرونه له نشو څخه لاس وانخلي نو ډېر امکان شته چې ماشومانې بیرته په نشو باندې اخته شي، ځکه چې ماشومان د خپلو میندو او پلرونو پر لاره ځي او په هر کار کې د هغوی تقلید کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د آزادی رادیو د نوو ریډونکو تاسو د زهر کاروان خبرونه اوري او اوس موتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د موتادو شوزو او ماشومانو د درملنې شپې ته به سر زروختون چارواکي وایي چې دوی د جماعتونو له ملا امامانو او نهیو د وکیلانو سره په ګډه همکاري موتاج مرمنې پیدا کوي او بیا درملنې ته هڅوي. دا چې دا روغتون کوم امکانات لري او په کوم لارو چارو د موتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې روغتون له یوې ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
د شپېته بستریز روغتون د ودان پروژې د طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو، چې په شپېته بستره کې شل بستره د ښځو، دېرش بستره د ماشومانو او لس بستره د تنکیو انجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکي برخې پرسونل چې دی هغوی ته معاش د دولت د طرف نه ورکول کېږي.
دا روغتون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روغتون کې مریضان په خپله خوښه باندې بستر کیږي او په خپله خوښه باندې ځي. ځینې مراکزو کې چې یا د دولت د طرف نه یې جمعوري کیږي، چې د جمعوري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بل ځانګړنه دا ده چې یوازې دا د ښځو لپاره مختص شوی ده، د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چیرته ماشومان معتاد یې کړي مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو ښه خبره ده چې مور د خپلو ماشومانو په حق باندې تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
موږ تنها دا کوو چې د مریضانو د ډیټاکسیفیکیشن یا زهر جدایی په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آراموونکي دواګانو څخه استفاده کیږي او د هایدروتراپی چې ورته ویل یا د اوبو په واسطه تداوي، چې دا زموږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دی ته. مریض ته هغه سه مسکن کوونکي یا درد آراموونکي دواګانې نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتیږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بل ځانګړنه د فامیلی کانسلنګ یا د مشاورې د فامیلی ده، چې البته دا د هغو فامیلونو د پاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه، خاوند او ماشومان ټول بستر وي، چې د دغه د پاره موږ په هفته کې یو ځل یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې د دوی پلار بستر دی، دغه ماشومانو د لیدلو لپاره وړل کیږي. هغلته هغوی سره فامیلی مشاورت هم کیږي او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې د دوی بستر یې دغه سره ملاقات هم کوي. هغه د ملاقات زمینه موږ ورته مساعد کوو.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
د دې پروسه د آوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. ساحوی ټیم چې د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغوی ته دا معلومات ورکوي که چیرته تاسو کوم داسې فامیل ووینئ چې هغوی مواد مخدر څخه استفاده کوي، موږ ته معرفي کوي. یو فامیل تر څو چې هغوی راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي. او کله چې هغه آماده شي دې ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کې، د دوی څخه تاریخچه اخلي چې د دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چیرته مریض واقعا کومه جدي ناروغي، ساري ناروغي یا کومه بله ناروغي ونه لري، یو مریض بستر کېږي. د ساري ناروغۍ نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغۍ لري، چې دغه رواني ناروغۍ لرونکي کسان چې دي دوی کېدلی شي چې خپل ځان ته هم ضرر ورسوي او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې هغو ته تم ضرر ورسی او په داس وخت کې لمړی باید دوی رواني ناروغي تداوی شي او د رواني ناروغي د تداوی څخه ورسته باید دوی معتادیت تداوی شي.
بستری معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي.
نمره چې کله دو بستر کې د صفایي لپاره هغه کټ یا لوازم ورکول کی چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو لپاره برس نام د سکریم چې د ورکول کی کمپاله ورته ورکول کی چپرکټ ورته ورکول کی سپلا کې ورته ورکول کی جان پاک ورکول کی په 15 خورز دوی ته ډوډۍ ورکول کی دوی لپاره دوا مفت ده. سمزدایي مرحله د تیرېدو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاورتونه شروع کیږي. د فاميلي ګروپي انفرادي مشاورتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کیږي. د دې ترڅنګ دینی تعلیمات ورته ورکول کیږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځل ورته خلاصیږي چې هغه اتاق کې دوی خپله ساتیري کوي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د آوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کال پورې د دې مریضانو څارنه کوي، کورونو ته ورځي او هلته بیا هم ګوري که چېرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلپس کړی دی نو مریض بیرته راوړي، تشویقوي چې بیا هم بستر شي. که چېرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي، هغه کولی شي چې آزادانه سینټر ته راشي او خپل مشاور سره وګوري او هغه مشکل خپل حل کړي.
که د خپلو ستونزو په اړه راته معلومات راکړي چې د ښځینهو د تداوي پر مهال تاسو له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟
که چېرته یوه ښځه معتادي او د هغه خاوند هم معتادي او دغه میرمن چې موږ دلته تداوي کوو او خاوند یې حاضر نه شي تداوي دپاره، نو کله چې دا د شفاخانې څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي نو دا زموږ تداوي ناقصه ګڼل کیږي، ځکه دا ښځه یا د میړه د طرف نه ورباندې فشار راوړل کیږي، بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي. بل مشکلات چې دي کلتوري دي چې یوه ښځه باوجود د دې چې معتاد ده مګر د کورنۍ د خوانه دي اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی. همدارنګ بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی، هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي کله چې ورته زنګ وهل شي هغه باندې او یادا چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي. بل مشکل دی آگاهی پړوند دی، یعنی د زیات فامیلونو نشته چې هغه حتی په دې باندې نه دی خبر چې د کوم ځای هم شته د خزو د تداوی لپاره چې هغه سره کولای شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي. بل کچیرته یو معتاد خزه دلته تداوی کیږي کله چې رخصتیږي او هغه د کار غوښتنه زمونږ نه کوي، موږ ورته هیڅ جواب نشو ویللی او هماغه سې ناامیده سي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گاڈا میلاو کو.
رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چا کوئی؟
تا سی غواری چه ما موتاد که ها؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سڑای موتاد کیگی.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبرم د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوریز پر مزنی سپو سربیره یې په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل مستعار نوم نورالحق شي وایي چې تر نشې مخکې موټر چلاوه، خو کله چې په هیروئین اخته سو نو کار ځنې پاتې سو او اوس څو کار نه ورکوي. دی وایي چې اوس یې هغه مېرمنه هم ځنې بېزاره ده چې ده په مینتابه واده ورسره کړی و. دا چې نورالحق نوله څه ډول ستونزو سره لاسه وګرېوان دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
نشه نمخ کې ډرایور او ټیلر مې چلاو پاکستان کې. پاکستان مې چې کاړه راوړله کابل ته، نس یو کال خو مې بل لغنه په دغه نشو باندې سرس. اول مې لا پیمونه شروع کړله په وجه د دې چې نیما کې دای شي انرژي کم و، دغه کار روزګار ته مې لاس رسای نس پای کوي صحیح. دغه په وجه باندې ما خپل کار روزګار په مخه بو تر ډیر شپږو کاله پورې. هغه نو وروسته بیا په دې بل عمل راوختلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چا را باندې شروع کړل، ما دې شي په باره کې هېڅ معلومات نه درلوده.
جس میں پیژاندل نہ چرا تمخ کے کڑل استفادہ میں کڑ پما ڈیر خو لگے ہم واجے نہ بس یو رز بعد دو رز بعد ہم دس ہم دسے پکے راغل تقریباً پٹول فامل کے ہمدا یو زیما بدغ عمل روخت ہے دا عمل چدا دی تبایی لاردنو دا اوس پل حال زپا کلی کور که دی مرور سرنشوی و سیدهی پا کاروبار دیست تاثیر رو که دغه هیروین تا چراوا وقتا ما یو میاش دو میاش تا که میتیبارم للاس ورکه وزیپامیم للاس ورکرلا او وادی کور اعتماد میم للاس ورکه آید میم بند شه چاکار مزدوری ندر بندی که پدی عمل که دغه دری کالا دغه شی سر از للاس و گریوانو لما ترنه نپوری پدی عمل که چه کم نظر در تا که دری کالا ز دغه هیروین استفاده کومه تقریبا اسے مشخص معلوم دی دو دو نیم لکا غیر لدی غریبی نہ چما کڑی تغز قرضارا شو دس حالت پمارا گئے چې زدا غد خپل د فامیل سرپرستی نم ز دوی بیخی محروم کړلما دا اوس پل حالم چې ز کوم چې کې اوس مدام دی احتیاج ژوند دی بل چا جایدا نو اوس من خپل جایدات کې د سی احتیاج یو کوم وخت کې چې زرو ولما خدای شته چې تورخم نه براو وختمه ټلیفون نه بشرو سوله دا خپل ورو ورو وراره بل بل ارے وہ سر ماں کو ماں کا نو اس چیز درتو ہے ماں چی روپے اعتبار نہ لرم ہم بید وے مانے اعتبار ہم سفر ترا سے لے مجبور شا ہے ماں سڑک میں نے والا موٹر میں در اولی دی ایسے رشپے یا اشپا برابر سو اندازہ چنڈی والا نو سارا بس خبر ہم جوڑا کڑا لو تو سڑک تھا لگاٹ موٹر ہم ادھر اول دیر ہزار روپے سر نشے بد ابار خمے داغا دسی مخ پلا میرمن چکم نفرت مانا کئی پدے عمل کے لکاغ سہا تاق آگا جے بخی تھر کیا کم شیبا نے چلاس و ہم آگا شینم دائ استفادہ نہ کئی بخی است غرضی دا ڈیرا ترخا آگا دادی ماں چخ پلا خزا میں چمرا مینا چمرا پاگ باندھے کڑے دا انسان باندھے ڈیر بوجھ رہا جی داغا اس دما زکا پاٹا یار چی چی دا رانا نیولی دی واک اختیار دی کور و تگ را تگ و در طول را نیولی پا وجه دی هم دقیقی زپا غلط لار روانه ما ما مغزه با کار نکی یتمنی نکی ما زن ملامت کرنه لی
پا هر تصویر که زر خبریستا در خپلی سیمی غوره اکسونه او ویدیوی کلیپونه آزادی رادیو تراولی جی در ایمیل آدرس ما دی آزادی ویب ات آر اف ای آر ال TKORG
دا آزادی رادیو در نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه رستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شرستاسه لپاره یو پزله پور ډراما لرو د ډرامې کې صدا سي د چی فرید یو بیوازل ما شوم دی د کار په لټه کې بازار ته دی چې هلته له یوشتمن سړی سره مخ کیږي شتمن سړی د کار لپاره لزان سره بیای خدا نه ورته وای چې څه کار وکوي دا چې دا سړی څوک دی فرید ته به څه کار ورکړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کاکا سواری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
نارے بابا ہم چھ خار والا خار والا کل چھ موٹر ڈک شو بیا ما تلا سب غنی رکھا
پلار دی سکار کوی
پلار نہ لرم پلار میں مشوے دے
مکتب وائی
ہو تر گرمی پورے مکتب ویم او بیا تر مخام پورے دغا کار کوم
نو پدی کار کے دورا سے چو غنی گٹی
بس کل چل ویخ تو کل پنزو سب غنی گٹم
نو پدی پیسو مو دکور گزارا کی گی
نہ گزارا مو نہیں کی گی خوب چھ ڈوڈی پری کی گی
زما سرا کار نہ کوی
سنگ کر دے
ڈیہرا آسان کار دے
تم رو پیسے رکھے بھی
دو رز دو سو افغانی در کوم
نہ تمہ مکتب پسنگ شی
بس د پخوا پشان نیم اور اس پل مکتب وایا او نیم اور زمو سرا کار کوا
سم دا خدا تر ته نو ویل چې څه ډول کار دی
راز موټر تر وخی چې کار درته وخیم کدی خوښ نشو مې کوا
که سم دا تر زه چې زو
السلام علیکم اجی صاحب
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام سردار استڑے مشی ہلک استڑے مشی سنگے جوڑی
شکر دے خیام
فرید بچیا دا زمون مشرا جی صاحب دے مو ٹول دے سرا کار کو حاجی صاحب
دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
خا خا ډیر ښه.
حاجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وی حاجی صاحب درته ووایي
بچیه زموږ کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه.
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډېر ښه پوډر دي، که حکومت را خبر شي بیا ډېره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سردار؟
بله حاجي صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچیا چې ځو.
سما ده درځه چې ځو.
استاد چیرې روان یې؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ښه ښه، اجازه ده موټر تلاشی کوم؟
قومندان صاحب په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شی نه وو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر وبه ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها دا دې وګوره.
استاد په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوي؟
څه شی هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشئی موادو کاروبار کوي. سربازه.
بله قومندان صاحب.
راشه د دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیسو او زوی ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو